نه پجشوی احمد چی بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې د پښتنو قومي عدالت پونوم درې ورځې جرګه سبا ته وڅنډېده او سبا به د سهار د لسو بجو خواته پیل شي. وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل هم درکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,000 ورځو څخه را په دېخوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو، ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. وسلوالو د بلوچستان په دوکي سیمه کې د سکرو د کان لشتر لږه 40 کارګر وژلي دي او 9 نور ټپیان کړي دي. د دوکي د پولیسو په وینا دا برید 13 شپه د دوکي ضلع ښار ته په نږدې سیمه کې شوی دی او په وژل شویو کې 4 افغان کډوال دي. د اټومي بم څخه ژوندیو پاتې شویو جاپاني ډلې نیوهون هیدان کیو د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې کمیټې نن په پلاسمینا اوسلو کې اعلان وکړ چې دغه جایزې ته 1,090 کسان او 9 مؤسسې غوره شوې وي چې لمنځه دغه جاپاني سازمان ته دغه جایزه ځانګړې شوه. دغه جاپاني ګټونکي سازمان چې د هیروشیما او ناګاساکی له بمباریو څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو په ګډون جوړ شوی د نوبل کمیټې لخوا په نړۍ کې له اټومي وسلو د خلاصون هڅو له امله ګټونکي وپیژندل شو. دغه بنسټ په 1956 کال کې جوړ شوی او له اټومي برید ژوندي کسان د نړۍ بیلابیلو برخو ته استوي چې د دوی په وینا د اټومي وسلو کارولو له امله د بیرحمه زیان او رنځونو تجربې له نورو سره شریکې کړي. دوی خپل چارې د هیروشیما او ناګاساکی له ویجاړولو نشته یوه لسیزه وروسته پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې 2 ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له مشیزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنګټن تن په سیمه کې د وی پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅه ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې پر مهال ملکي وګړي خوندي وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین څرګندونه لرو.
هغه سکرین چې موږ دغه مکمله کړیو را پولی و د لاهور نه روان وو نن سهار یې دلته ورکړل شوی چې په راته نور سره کیږي.
د پښتون لپاره د عدالت د قومي جرګې په اړه وړاندې نور تفصیل هم درکو. د سیاسي چارو لکتون کې شینکی کړو خیر سره مو دا موضوع شریک کړي چې دا جرګه به پر سیمه څه هیڅ وکړي. د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې چې پکې د سیاسي غورځنګونو په ترڅ کې د پنځه دلو ادبیاتو په اړه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک د جرګې مخه نشینی ولی خو دا خبره وکړه چې د دې جرګې د ساوند افیکټ او د شخص سیستم چې له لاهور روان وو په لار کې تری تم شوی دی. دی وایي
زندہ باد، کون سے لاجی سمجھنے میں مسالے زندہ باد، ہوا کا سکرین چې مونږ دوی ته مکمله کړیا ور سوال یو د لاهور نه روان وو نن سهار یې دلته ورکړلو تر اوسه پر راستا نه ورسره کیږي هغه له منځه
نن مو د ورځې په ترڅ کې دا خبر هم درلو چې د کوهارت تونل بند شوی دی. دا غلار ده چې ل بلوچستان نیولې تر بونو پوری پښتانه که غواړي چې د پېښور خواته راشي لدې لارې وتی ریشي. د ازادي راډیو مشال څنګه دا خبر هم درلو چې په وزیرستان کې البته دا خبر ده پی ټی ایم د غړو په وینا و چې د دوی دیرشتنه د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دا کسان هغه کسان و چې دوی غوښتل چې د خیبر درې د ریګي للمې سیمې ته راشي او په جرګه کې برخه واخلي. د پښتون غور ژغورنې د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود د ریګي للمې میدان ته البته رسیدلې دي او د جرګې انتظامي چارې مخ ته وړي او د نظم پر ځای ساتلو لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغسې جرګه که چیرته سبا پیل شي او مخکې دا اعلان شوی چې دا درې ورځنۍ ده، اوس نو معلومه نه ده چې څلورمې ورځې ته رسیږي او که څرنګه. که درې ورځنۍ وي که څلور ورځنۍ وي، دغسې جرګه به د سیمې پر حالاتو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکی کړوخیل نظر مې په لنډو اخیستی.
امانګا دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپیري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخبارات او پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي. دا خی چې پښتون په اصلاح سطح خود آگاهی یا ویښتیا یا تر رسیدلې ده چې نور دغه ظلم نسی برداشت کولی او د حقوقتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. ا دې تاسره په امداوي چې ولوسونه بيخشي او نور استبداد یا زیاتیت نو وای او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپل شوبو اهداف لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعمالي کړي یا ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي د غو لپاره باید نور ډیر اسانه نه وي. نو دا شانتار ټولېدل په مسله باندې خبر کېدل مسله باندې مثلا تحلیل کول او په دې کې خپل ګټ او تاوان لیدل زه فکر کوم دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننه د پښتون خورنې د غورځنګ په هڅو د پښتنو د قومي عدالت د جرګې پاړه له خیبر پښتونخوا د اساسي رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه لرو.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلا دے اللہ پاک پس پازل سارا میردا احساساتی چ دا جرگاو کامیاب وی دے خدای پا پازل سارا چ دا غ خلکی ما پیسلا وکو آ پیسلا و دے میشتو سے غونډه په خیر وی آ پیسلا دے اللہ پاک وکو چ به خیری و نوی پ کی میشتو سے خیر پ کی وی خو این شلا می جو امید لاری چ دا جلا چ کی ما صحیح پیسلا دو وکو آغا کیو وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلات و رکاوتنا
پلیارو میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشخو یه غالری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چرتن خالکی پی که ونی والا چل یاری باند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سر روغا انشالا دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی امنیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید دی چې پښتون په یو خلا کېږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کې د ژوند پوره چې هغه بالکل پر همن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکر وي ګټینا ورته او چاول هغه په غریبوند وروشتل او داسې په هر یو هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیاغه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی
د مونو مارو مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي نه روغلی مېلمانو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کړي یا به ان شاء الله موږ په سار دی او موږ وته لوس په نومو ورول باز موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پنځور دې مخ کې پکورو او موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لري بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرون یې موږ نیولې دي هغه وسن چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره وکي او د جرګې ذات ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پریږدي چې دا سوبته کې چې موږ دلته نیټن کول وکړل موږ دلته واتس اپ کول وکړل موږ لیرو کې بندیزونه ملره کړ موږ هغه په 3 ام پی او کې چار څومره مشرون ګیر دي هغه موږ خلاص کړو به جرګه کامیاب وي
دا ساجر ډو ته یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو د پښتنو د قومي جرګې په ارتباط اوریدي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ډنمارک هغه پریکړه چې ویلې دي د سپتمبر 13 میرا په دې خوا د تمدیدی سټیکر لرونکو افغانانو پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندیشمن کړي دي په دې هیواد کې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې لا د دې هیواد لخوا نه ده منل شوی د دې پریکړې له امله به لډي روسونو سره مخامخ شي د اندیشنې دا محل دی چې ډنمارکي چارواکو اعلان کړی چې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکو افغانان اړ دي چې نوی پاسپورتونه واخلي جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورګي
روسه لاغي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټه وروسته د افغانانو سټیکر لرونکو تمدید شوی پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په هغه وخت کې میشت یو شمیر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډیروستونځو سره مخ کړي یو لدوی څخه بصیر ازادي رادیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی استونده داده چه لپه در مرغه از مکه افغانان چه در پناه گوخته نه نده منل شوی لیوی خواه پا در مرک که مسئولیت نلری اول بلی خواه افغانستان که هم لمسئولیت سخه برخمنده دی هیله لرو چه در ملگر ملتون و سازمان لاست بکار شی او در مرک لحکومت سره پا تفاهم در حل لار و مومی
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتوی طالبان است که باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د انلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شوبولو لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعاله دي د حل یو لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 میرا په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدی سټیکر پرې لګېدلی وي دا په دې معنا چې په ډنمارک کې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکو افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي یا د ادارې په خپل ویب پاڼه د اعلامیې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورت ترلاسه کولی شي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه
مالورګانی په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو
اسجی رادیو په منسنۍ سپتو ل شپښنی په ټول افغانستان کې او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadirado.com کې نیول شي وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو خو اوس په کونړ ته مخ کړو په کونړ کې یو شمیر جونی وای ډیری همزول او خپلوانی په کوچنواله کې واده شوی چې اوس ته کورونو کارونه او نور وسپارل شوی مسولیتونه په سمتوګه نشي تر سره کولای او ژوند له کړهونو ډک دی دا غمجونی لپلارونو او د کورونیو لمشان غوړي چې په بدو او کوچنواله کې لوړکړي ډډه وکړي تفصیل په دې راپور کې
سمره کاکا لور چې دا غړې په ماشوم ته کې واده ولکلو اج کله کوټه لاړه واده شول را کو په اصول په خاون په حقوقو د خو اخر سفر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلاته واسه کاغه ډیره ماشوم اول په دې خاطر وانی راغی جون په کور کې ډیر تر خالي سمخ شو
دا د کونړ ولایت وسیدونکو شلکلنه سول د چی د خپل ترلور زینب له کړهونو د ډک ژوند کیسه کوي سول ازادي رادیو ته ویل زینب په کوچنیواله کې پر نشي توکو یو موتات واده شوی او له واده ورسته خوشاله ورز نه دلی دلی هغه وای د ترلوري د شاخه کارونو تر سره کولو وهلو ټکولو او نورو بشمی رستونزو غاللو سربیره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیات شوې
په دې کې دا غي څلور ماشومان هم پیدا شو خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تخ شو ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه په پالنه نه کوي دا ځکه عمر ډېر کم دی
د سولې په وینا د زینب د ماشومان او پلار پر نشي توکو روغ دیو د غټي وټي او خپل ماشومان ته نه پخې غټلو وسی نه درلود او هم دا وجه وچی ډیره وختونه د ماشومان او خوراک څخاک لباس او درمل نو او هم دې نيستي اڑکړچی د پلار کورته پنا یوسی سولې راتوړان دی ول اوس د زینب او پینزو بچو ژوند دی ل ډیرو کړهونو ډکته ډیره وختونه ډوډۍ نه لري او د غونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پرواني ناروغي هم اخته شوې ده
ماشوم پیدا شوی چې دا دلته پلار ته سپارل دلته ماشوم پیدا شوی شو دوه کال ته مرسته نه ګټه پښتنه او شنرال نه نه په پښتنې د ماشومانو په روزنه تعلیم هیڅ شی نه لري څوک دغه وان کې چې ډوډۍ چې په خل کې ځانګړي سپلای ماشومان ته ورکه په چې په خنه کې هم د سیمه ماشومان پاتې
دا یوازې ځانب نه د چی په کوچنیواله کې د واده کې دوه په وجهي ټول ژوند له مشکلاتو ډکته بلکې د هغې په څیر ډېر جنشته چې په کم عمر کې واده شوی نادیا د خپل ټولګیوالی مریم کیسه کوي وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه اوس جون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي کورانه توای چې ته د کور کارونه نشکولې د کور په وصول باندې نه پويږي د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي بیچاره دوه ماشومان لري اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندول سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوې دي د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت ته ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول جونې د فزیکی رواني او نور ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي ډاکټر موسا خان ازادي رادیو ته ویل
انجن د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې هغه مهندې چې عمر کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي هغه مهندې چې عمر کم وي د پسمتو غنشي کول چې د ماشوم روزنه تربیه او تغذیه وکړي شي
ځای خلک له طالب چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیواله کې دنجونو ودولو او په بدو کې د ورکړي خلاف باید اقدام وکړي د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې په بدو او سوره کې دنجونو په ورکړي هم بندیز لګولې ده
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو پدې خبرونه کې په باوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبيات پنځوي.
د دې شاعري خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوي سندر هم درو.
جامې مې جوړې د هري رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخه تللې. دی وسوان شاعر نظر می اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبون دا اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باخته ورولو
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده. زار شاو په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګا و.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ور کړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پادشاه خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. شونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوېستې، یو ډلې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلی او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلې دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشی دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دی وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د وانی د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکول وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو. نو هغه مې پورته کړو.
شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانه شعر خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپل کړی د کړی مې جوړې کړی دي. ما کوشش هم کړی دی دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه. زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې استودیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2000 کال راهیسې سندرې وایي، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلق دي کنه، هغه هم خلق د شعر د لارې راپاروي، نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن او د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. پاغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملا لیا تبا دا چری و هي د لشکر سر تبسه زبلنن.
پر ګلمن ته جولای پومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 مله خسو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 مه د جسد پر اسما کې خاورو ته وسپارل شو. پی ٹی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ٹی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لیست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گی لمن گلمن یما چ حد نلری
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوبلی، هم خپل سندری بللی. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شای د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه بي راټول شوي. د د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې دبره لسنګساره و د سوځوله لکه زخم ټوله لاره چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګ جار لا کزاره والو ته ل زخم لکه ور لاله لزاره اونی صدا غشه د لیندې زمواره هسکې په سر جنډه د پر وطن نیولې مټه کې خاوره د دل بر وطن نیولې مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره غرقه و لچغو لکه نی ویله نیزاره څو بهاره رنگ و کرنګونه څو بهاره څه پاتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره نه د تندکونو ماته نه وله انکاره هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره یمه یم ساقي زړه چاودن نه یې برکې نه وه دا زموږ مجنون دی مجنون نه بر کیناوا مست آزادی نارا کفن کی وے سارا ما وے کز لاڑم خوز پیر تراغلم یارا دا چغه د خبرګشی د تارو کی روزګارا لنګ دی دا لار شی دا لار د خونکارا کړی کړی از غن نزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپارا کیګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکی خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سیمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپل منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې د لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعری
نور خو ما هر څه دی بایللی پښتون احساس چر نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایللی ګرانه او دایو کړي و مانه هیر وو په بدل مې قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند یو وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند یو وطن تراوړي ډیرو هغه خلک راغلي ګرانه مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندري ګرانه او مال میدان ته دښمن د خپلوان هم دی راغلی ګران د آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لاند وخت کې زیاته وده وکړي. لږ خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سی مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندري پاړه له دوی سره شخې دلې.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
هنرمند آسی مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوزر د چا دی او اغلی مهربي د خپلې نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربي څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
زما د هستی زما د شایست بہا بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پپالن ہتلی مما تن را گوری زکا حق دو ہم باد کری دی زکا حق دو ہم باد کری دی
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر د چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه نومړی شي چې بن پر راغلې د پرغې باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه اغه احساس دی یا هغه پټ احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلا دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتن وشته وي تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دم ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندري خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندري دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا د درو شل سانیو سبیا تر درینمو د کو پوری او یا یو څه زیاتې خو بعضی سندري دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بيخي ډيري وجدي نسبه تدقي هغه خسته کوي یعنی هغه واقعا غميږي پرې او چا باندې چې ایوري خو زما سندري په دغه تقریبا زما هغه ته ټول وجدا سندره څلور دقي او شل ثانیې ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډېر پکې کارولې وای ډېر وجدا راکله بیا ملوري ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می
دا بیتون ستاسو لدی سندری لدی ناسمه استلی دی دا مو دا شاعری اغلی ملال په خوښه استلی دی او کنه دا موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زده کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وجديږي بیا غیر ول هر رقم چې ستا خوشي یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضي زما یو بل سندره ود نه یې غني شعر چې ما غیتو ول معلومات د دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ وو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یا تکار یعنی اصلا جایز دی
اسه جانی ځینی سندرغاړي دی ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تروس پر دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی دا هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندری نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځکه ما د د شیر شزینه کړی دی او هغه هم د په چې دی خدای دی او بخشي سندره د مرګ وروسته راوته اول د لومړي کلین ته و هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما ویلا او اجازه مې واخله چې دغه یو توریز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه ستنو دا یو تغیر ما په دا یو سندره کړو وسل یم په دې خاطر چې د ویښې د ژغه سیا د شې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې البته زه نو
وی روح می د پښتو شیک ته ورک په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هی بنکری پشتان زمالا لونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هی بنکری پشتان زمالا لونا
زما لالونا توچ جبا د پرتو وی زبیا ما
کبیر تاسو تاسو دینی وسندری ته راو ګرځم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
da compose chim kala jorao awal mo compose jor kal kana awal mo albatta da la tekhniki pala wa shayad jino khalgo ta da khanda wad bi chi goi po musiqi poije khoza gwanam si pakhpala poisam yani da compose tas po zehn kara gai bya mo sher wulit kana sheram wulit aw bya composer tara gai
na aga pal sari jorai aw bya urust sher ur tara gai aga ta aslan تصنیف هم ویل کیږي او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دی د ویبلی سندري سره په الهام یا د ویبل کمپوزر سره په الهام اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي کمپوز جوړي بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې ام دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دي زما همیشه د شیر سره الهام اخست دي پوز می جوړ کړی دي یعنی ما شیر خوش کړی دي بیا می پر شیر باندې کمپوز جوړ کړی دي چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دا کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حدا چې زه پیژنم یو کاست دی کسانو سره پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی په زور هنر نشي تخلیق دی د سندرې په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز ک وخت ورته ټاکی او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه د خپل تجربه سم مام لکه مخکې چول زه د شیر سره الهام اخمه او سوال دا شیر چې ما واوري دی او بو مل وستي البته لازم ډیر خوش سلو بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیر تاوده ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومره کوزده کوي یا دا یاغه نو یعنی دا د یعنی د خاص کر پر دې شیر باندې زوږه غېږم دا چې دا شیر چې ما ولوستي مال دا شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې او څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره د خپای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم د غسیدي سړی یو قالب ته جوړي بیا د غوړو سوازي خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اسجن تاسو ویل سی یو الهامي حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو سرنګو ویل دا شیر مخرسو دی او تر ډیره سی ز سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوشا سوي ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دوار می خوښسی وی دی خو خبره د سید چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت په دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو هنر و پنځوي بیا وځي خبره د سړی موضوع ته ګوري هغه څه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي ډیر دی چې زه نه پوهېږم مینل رمو دا کوم واغه کوم دا کوم دا خټوله تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید د یو موضوع انتخاب کما چې هغه ډیر نه وي یا ډیر دا یو تابو موضوع چې پرغوانی اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې پیسې لا کار موضوع مطرح کی نو شاته غورځي او دغه شیر چې مول د دې موضوع د چیزوش په ټوله کې ډیر شاته غورځول کیږي او یادا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې پیسې خپل انرژي مصرف کړي
ډیر مننه چې مرکه ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه
لا
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندی کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې لېبه ځوان شاعر سره ژغې دلیم چې یو شعري ټولګې چاپ شوې ده خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
چنا تا ونه لیدم شپه وم ډک د ستورو کچکول وړانګې وړانګې کړې د دواړو شونډو پر تندې مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم تور پیکۍ او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپی وې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تا ونه لیدم شپه وم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړي مې په کښتۍ کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله تا ونه لیدم شپه وم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدمه بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدمه تاونه لیدم شپه وم رالوېدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شېبه وم غېږ په غېږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څخه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي رادیو مجلې ولوراوه محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالی یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي د چپی په نوم د شعر ټولګه د ایران په کوم شهر کې چاپ شوې ده د دې ځوان شاعر د مجموعه 15 مخه ده له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي
په دې کې ډیر موزه شیرونه چاپ کړی شیرونه زما شیرونه چې ده پښتو او د پښتنو د یووالي په پاره دي یو سنات سم حماسي شیرونه پکښې دي
د خو دې موضوع لارخه سو د شکل لارخه آزاد شیرونه دي غزل دي څه دي
څو غزل دي یو څو نظمونه پکښې سته
او الته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه
یا ورو یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړه سوې نه
پښتو کتابونه هلته لزان سره لري د شعر کتابونه سه مطالعه کوي
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ د لارې سره اخلم مطالعه کوم
او کله سي دالته تاسو شعر لیکي تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څو وخت شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام او چې وسره یو الهام راغلی ام هغه لازم بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زبون دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو ل ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړي
شعر توایم په دې کې چې او ریتم کو پام لري نوړ وګرځي ته شعر انوان دی وای زره زره وسوما انګار شوم په اور زره زره وسوما انګار شوم په اور زره زره خاور شوم اری شوم په اور زره زره لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لژون څخه بیزار کړم ورور زره زره وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زره زره وای تاسو سره عادت کړم مولا زره زره تاسو سره عادت کړم مولا زره زره نشي سره عادت کړم مای خور زره زره پماتو ولاسونه جوړو مو سلطاني پماتو ولاسونه جوړو مو سلطاني اڑنګشي وی دیوالو نمې د کور زره زره اڑنګشي دیوالو نمې د کور زره زره
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کوم بیش ولسوالي کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو له غوړ سره مخامخ ده دغه ودانی او باغ د کامبیش په کومو کې په 1323 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته او شکار به کاوه د کومو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایټ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانی بیا تخریب شو او باغ یې وسوسېده چې لای هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمه خلک د دې باغ درغې دوه هیله کوي تفصیل پر راپور کې
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خيري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1323 المریس کال یو بڼ وداني آباد کړی و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوي و په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې لنږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شا به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شباب په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو دی چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصل دی زار شباب په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوه نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کو لکه غرشه به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کام نه چورو سوالي ځوانانو په توسل باندې نو حتا غرشه به ژوندې بدیول
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګموي فضا معطره کړي و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولي او زړه راخونکو غګونو یې دا اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام اخکار او د بندارونو ځای وو، خو تیرو جنگونو دا دوه ځلې ورانه کړ چې اوسې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنگا رنگ په میوه سمبارو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانی ترمیم چاري پیل کړي.
لامدي راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
کې سفه حسې رنگ پایمه